السلام علیکم د ازادي رادیو د خبري مجلې ته خراغلست د نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړی استاد زمیر کابلوف وای د افغانستان په اړه د مسکو د فارمټ بل غونډه به په روانه سپتمبر یا اکتوبر میاشت کې جوړ شي. ښاغلی کابلوف تاسو خبري اژانس ته ویلي دي چې د دې غونډې د جوړېدو دقیقه نیټه تر اوسه معلومه نه ده، خو هغه یادونه کړې چې دا غونډه به له دود سره سم حتما جوړیږي. کابلوف دا څرګندونې د قطر په پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو په نوښت د افغانستان په اړه د مشورتي غونډې تر جوړېدو وروسته وکړې. د مسکو د فارمټ شپږمه غونډه د 2024 کال د اکتوبر په 4مه د روسیې، هند، ایران، قزاقستان، قرغیزستان، چین، پاکستان، تاجکستان او ازبکستان په ګډون په مسکو کې جوړه شوې وه، او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی هم ګډون پکې کړی و. د طالبانو د حکومت یو پلاوی د ایکو د اقتصادي همکارۍ د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره آذربایجان ته تللی دی. په یو بیان کې چې د ریاست الوزرا د اقتصادي معاونیت دفتر خپور کړی راغلی، یاد پلاوی چې په اقتصادي چارو کې د رئیس الوزرا لومړی مرستیال ملا عبدالغنی برادر مشري کوي، پرون د پلازمینې باکو د حیدر علیوف نړیوال هوایي ډګر ته ورسید. د اقتصادي همکاریو د سازمان غونډه سبا او بل سبا په باکو کې جوړیږي. د طالبانو د اعلامیې له مخې د ایکو په غونډه کې د سوداګرۍ، د انرژۍ، د لیږد، ترانسپورت او ترانزیت، کرنې او چاپیریال، د اقلیمي بدلونو پر وړاندې د مبارزې او نورو مسایلو په اړه خبرې په پام کې دي. په ایکو سازمان کې پر افغانستان سربیره ایران، ترکیه، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، قرغیزستان، ترکمنستان، قزاقستان او آذربایجان غړیتوب لري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي اسرائیلو په غزه کې د 2 میاشتنی اوربند له طرحې سره موافقه کړې ده. ترامپ ایران پلوی فلسطینی حماس ډلې ته خبرداری ورکړ چې د وضعیت له لا خرابېدو مخکې دا طرح ومني. ښاغلی ترامپ پرون پر ټولنیزو شبکو په یو بیان کې ولیکل چې د ده استازو له اسرائیلي چارواکو سره د غزې په اړه اوږدې او ګټورې خبرې وکړې. ښاغلی ترامپ زیاتوي چې اسرائیلي لوري منلې ده چې د 6 ورځنی اوربند د منلو لپاره له شرایطو سره یې موافقه کړې ده. د هغه په ټکو قطر او مصر به د دې وړاندیز وروستۍ طرحه چمتو کړي. ښاغلی ترامپ دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په پام کې ده د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو د را روانې دوشنبې په ورځ د سپینې ماڼۍ میلمه وي. ترامپ پر نتنیاهو او حماس ډلې فشار زیات کړی دی څو د اوربند تړون او د برمتو د خوشي کولو موافقې ته غاړه کیږدي. د فرانسې او روسیې ولسمشرانو ایمانویل مکرون او ولادیمیر پوتین پرون د اوکراین د جګړې او د ایران د اټومي پروګرام په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. په تیرو شاوخوا 2.5 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د دې دوه هیوادونو ولسمشران خبرې سره کوي. د فرانس پریس خبری آژانس د راپور له مخې مکرون د دې خبرو پر مهال چې 1 ساعت وخت یې ونیو په اوکراین کې د اوربند غوښتنه وکړه، خو پوتین د دې جګړې پرته د لویدیځو هیوادونو غاړې ته واچوله. د اوکراین جګړه 3 کاله مخکې د روسیې له یرغل وروسته پیل شوه. د دواړو هیوادونو مشرانو د ایران د اټومي پروګرام په اړه هم خبرې وکړې. په داسې حال کې چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ پر اوربند 1 اونۍ اوښتې، مکرون وړاندیز وکړ چې پاریس او مسکو په ګډه د دې جګړې د پراخېدو مخه ونیسي. او د ترکیې د واکمن ګوند یو ویاند وایي چې د کردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی به په راتلونکو 4 ورځو کې خپلې وسلې حکومت ته وسپاري. د ای کی ګوند ویاند عمر جلیک پرون په یو خبري غونډه کې د خبرو پر مهال د پښتنې ته چې آیا د پی کی کی د وسلو د سپارلو لپاره وخت ټاکل شوی کنه، په ځواب کې وویل چې دای نه غواړي دقیق وخت وښيي، خو دوی اوس هغه پړاو ته رسیدلی دي چې یاد ګوند ښایي په 4 ورځو کې خپلې وسلې وسپاري. ویان زیاته کړه چې راتلونکي 4 ورځې به له تروریزم څخه د ترکیې د خلاصولو لپاره خورا مهمې ورځې وي. د عراق په شمال کې د پی کی کی دوو سرچینو رویټرس خبري اژانس ته تایید کړې ده چې تمه ده په روانو ورځو کې د دې ګوند د وسلوالو یوه کوچنۍ ډله د عراق په کورد میشت ښار سلیمانیه کې خپلې وسلې وسپاري، او د دې کار لپاره په سلیمانیه کې تیاری هم نیول شوی دی. پی کی کی د ترکیې له حکومت سره له څه باندې 4 لسیزو جګړو وروسته په 13 میاشت کې پریکړه وکړه چې له وسلوالې مبارزې لاس واخلي او خپل تشکیلات منحل کړي. خبرونه خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، نن چهارشنبه ده، د 1404 هجری لمریز کال د چنګاخ یا سرطان یو ولسمه ده چې د 2015 میلادي کال د جولای د میاشتې له 2 نیټې سره برابر ده. وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبريږي. په راپورونو کې به واورئ چې له ایرانه تازه استل شوي افغانان وایي حتی د خپلو شتمنیو د خوندي کولو وخت نه دی ورکړل شوی.
موږ هیڅ شی له ځان سره نه دی راوړی، هر څه هلته پاتې شول. زموږ کور لپاره مخکې ورکړل شوې پیسې هغه هم هلته پاتې شوې.
بلخوا یونیسف وایي 15,000 افغان ماشومان له خپلو کورنیو جلا شوي او په جبري ډول ایران نه افغانستان ته استل شوی دی. د افغانستان د برښنا شرکت نوی اقدامات او د خلکو شکایتونه
د برقونو نشتوالی د سبب کیږي چې په ډیر زیاتون رامنځته کیږي. همداسې دفترونو کې، کورونو کې، ځکه ګرمي ډیره زیاته ده. کله چې برق نه وي هوا ډیره زیاته ګرمه ده.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د متحدو ایالتونو د نړیوال پرمختګ د ادارې USAID فعالیت رسما پای ته ورسید. نور مطالب هم لرو او ردو تیر اسرا اوسی.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی
د خبرونه از احمد تکل د قادر جلالوف به تکنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته. له ایران یو شمیر تازه استل شوی افغان کډوال وای شتمنې په ځنګړی ډول د کورونو د کرایې لپاره ورکړل شوی مخکنی پیسې له هم په ایران کې پاتې دي. دوی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وای د نیولو او شړلو پر مهال د خپلو وسایلو د ټولولو یا مالی حسابونو د تصفیه وخت هم نه درلود. په عین حال کې یو شمیر افغان کډوال چې لا هم په ایران کې پاتې دي او د استلو له ګواښ سره مخامخ دي ادعا کوي چې د خپلو شتمنیو د ترلاسه کولو لپاره د دوی هڅو نتیجه نه ده ورکړې. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
لیرانا یو شمیر تازه شړل شوی افغان کډوال وایي د شتمنیو یوه برخه لکه د کور لپاره ورکړل شوی پیشکی پیسې او شخصي پانګې لا هم په ایران کې پاتې دي او دوی تر اوسه نه دي توانېدلي چې دا شتمنۍ ترلاسه یا انتقال کړي. یو له دوی څخه چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې یاد شي. د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل د نیولو او شړلو پر مهال یې د خپلو وسایلو د ټولولو یا مالي حسابونو د تصفیه کولو وخت نه درلود.
موږ هیڅ شی له ځان سره نه دی راوړی، هر څه هلته پاتې شول. زموږ کور لپاره مخکې ورکړل شوې پیسې هغه هم هلته پاتې شوې. نه کار لرو، نه پیسې لرو، نه کومه سرمایه. له یوه ناڅرګند او نامعلوم راتلونکي سره مخامخ یو.
یو شمیر نور چې د ایستلو له ګواښ سره مخ دي دا کوي چاند د کاري تړونونو په چوکاټ کې د خپلو مالي حقونو په ترلاسه کولو کې پاتې راغلي او هڅو یې نتیجه نه ده ورکړې. دو دوی له ډلې هم یو د ورته ستونزې له امله د نوم نه خپرېدو او غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
ما قرارداد رسمی و قانونی داریم. بالاخره کارای را
موږ رسمی او قانونی قرارداد لرو، خو بالاخره هغه کارونه چې موږ کړی دا اضافي کارونه دي او د حقوق قیمت تقریبا د 300,000 افغانۍ پورې دی. موږ څو ځله ورته وویل چې موږ پیسې څنګه کیږي، خو له بده مرغه حقوق یې نه مني. موږ ژوند هم 100% په خطر کې دی. موږ دا فکر کوو چې یا بنن ونیول شو یا سبا. موږ یوازې نه یو، موږ په شان زرګونه کسان په همدې سیستم مختصر نفر
په ورته وخت کې په تهران کې د افغانستان د فروغ بخش ځوانانو ټولنې یو بنسټګر انجینیر لطیف مقصودی وایي ډیری کډوال چې ایستل کیږي یا داوطلبان ایران پرېږدي نشي کولی د کورونو پیشه کې پیسې بیرته واخلي. هغه ازادي راډیو ته وویل
وخت زمانی هم طرف افغانستان
افغان کډوال چې کله غواړي افغانستان ته ستانه شي نو په جیب کې ډېرې پیسې نه وي او یوازینی هیله یې هغه پیسې وي چې مخکې د کور د اډوانس یا پیشکۍ لپاره ورکړي وي، خو له بده مرغه دا پیسې هم ډیری وخت د ایرانیانو لخوا بیرته نه ورکول کیږي. موږ له کډوالو سره مستقیم تماس لرو او دا کیسې ټول رښتینې دي. ان زموږ د کورنۍ غړي هم له همدې ستونزو سره مخ شوي.
پیرن کې افغان کډوال د طالبانو له حکومت او نړیوالو ادارو غواړي چې د دوی حقوقي وضعیت په ځانګړي ډول د مالي حقونو تعقیب او د کار ورکوونکو د سرغړونو د مخنیوي برخې ته جدي پام وکړي. داسې مال چې د طالبانو د حکومت ادارې مرستیال عبدالسلام حنفي چې تازه د اسلام قلعه بندر ته تللی و ویلي چې که د پولې هغې غاړې ته د افغان کډوالو حقونو ته زیان ورسیږي، د دوی حکومت به یې په جدي ډول تعقیب او هڅه به وکړي چې حقوق یې خوندي شي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس نوموړي په حواله لیکلي چې دوی د کډوالو وضعیت ته پوره پام کوي. دا په داسې حال کې ده چې له ایران د بې اسناده افغان کډوالو د جبري ایستلو بهیر ډېر چټک شوی دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي یوازې د جون په میاشت کې له ایران څخه له 225 زرو زیات افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. دغه سازمان د جون په دېرشمه ویلي و چې له ټولو 214 زرو افغانانو څخه چې سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له ایرانه ستانه شوي او 10% یې جبري ایستل شوي دي. د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو ویلي چې له ایرانه راستانه شوي افغان کډوال ډېر بد حالت لري او عاجلو خدمتونو لکه اوبه، خوړو، پیسو او سرپناه ته اړتیا لري. دغه اداره خبرداری ورکوي چې د بې ساري راستنېدنې سرحدي سرچینې سقوط سره مخ کړي او که نړیواله ټولنه د دې وضعیت پر وړاندې اقدام ونه کړي، افغانستان دا ناورین په یوازیتوب نشي مدیریت کولی.
له ایرانه په جبري ډول دره استل شویو افغان کډوالو شکایتونه مو اوریدل چې وایي شتمنه په ایران کې پاتې دي خو نه ورکول کیږي. خو آیا د طالبان حکومت په دې برخه کې څه کولای شي او آیا د را استل شویو افغانانو د شتمنیو د خوندي کولو یا افغانستان ته د هغو د انتقال لپاره کوم اقدام په پام کې شته؟ د پښتنو ته د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اداري مرستیال عبدالسلام حنفي اسلام کلا بندر ته د خپل وروستي سفر او له استل شویو افغان کډوالو سره د لیدنې پر مهال ځواب ووایه.
انشاءالله ما کدام مشکلاتی که هموطنان ما به او مواجه هستن یا در اونجا درایهشان در داخل ایران، در داخل جمهوری اسلامی ایران در اونجا مانده است، همه این مشکلات ما همراه خود میگیریم. انشاءالله ما با مسئولین جمهوری اسلامی مطرح میسازیم، کوشش میکنیم که انشاءالله حقوق هیچ فرد افغان در داخل جمهوری اسلامی ایران در اونجا باقی نمانه.
د طالبانو د حکومت ریاست الوزراء اداري مرستیال عبدالسلام حنفي و چې خبرې کولې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي له ایرانه د افغان کډوالو د ستنونې په بهیر کې 15,000 ماشومان له کورنیو پرته په جبري ډول افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. د سازمان د جون په دیرشمه پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې ویلي له ایرانه د ټولو راستنیدونکو کسانو 40% برخه ماشومان دي. یو شمیر ماشومان چې له کورنیو پرته له ایرانه په جبري ډول ایستل شوي دي وایي د توقیف او ستنونې پر مهال ورسره ایرانی پولیسو ناوړه چلند کړی دی.
ولس کلن ځوان چې تازه ل خپل کورنۍ پرته له ایران افغانستان ته ریپورت شوی دا چې نه غواړي نوم یې پر راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې اوس په کابل کې د یو خپلوان په کور کې ژوند کوي. دی وایي ظلمو په هر ځای کې افغانان نیول، د شپې 12 بجې آن 2 بجې به کورونو ته راغلل او نیول به یې کول. زه چې کله ونیولم زما کالي پلټل او ویلې چې پیسې دې چرته یخي. زه د کار له ځایه یې ونیولم او رد یې مرز یې کړم. کورنۍ په ایران کې پاتې ده، زه دلته بې سرنوشت یم. په پوله کې هم ستونزې ډېرې زیاتې دي، ملګري ملتونو هم کډوالو ته پام نه کوي. دی وایي کورنۍ څلور کاله مخکې د اقتصادي ستونزو له امله او د کار د موندلو په لټه کې ایران ته کډواله شوې وه. خو دا نه یوازې ماشومان له خپلو کورنیو پرته ریپورټ شوي، بلکې د کورنیو داسې مشران هم شته چې کورنۍ په ایران کې پاتې دي او دوی افغانستان ته په جبري ډول ریپورټ شوي. فیصل چې اوس مهال په هرات کې استوګن دی وایي نږدې یوه میاشت کېږي چې د افغانستان ته ستول شوی او کورنۍ په ایران کې پاتې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ما خود موجه چې مغازه کار میکنم.
دی وایي ما په یو دوکان کې کار کول، زه ونیولم او وروسته یو کام ته یوړم. بیا له هغه ځایه د مشهد سفید سنگ سیمې ته واستولو او وروسته یې دیخوا افغانستان ته راوړلو. اوس موږ ته څوک ویزه نه راکوي چې زه بیرته خپلې کورنۍ پسې ایران ته لاړ شم. تیرې ستونزې لرم،
مشکلات.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف تازه ویلي چې په جون میاشت کې 15,000 نه ډیر ماشومان له خپلو کورنیو پرته افغانستان ته ستانه کړل شوي. یونسف پرون د جون په دیرشمه په خپل اکسپانه د افغانستان لپاره د دې ادارې د استازي تاج الدین غویوال په حواله لیکلی چې په جون کې یوازې د اسلام کلا بندر له لارې افغانستان ته 1,60,000 نه ډیر افغان کډوال ستانه شوي چې د دیر شمیر 1/4 برخه یې ماشومان دي. نوموړي دا هم ویلي چې هر ورځ لږ تر لږه 20,000 افغانان اړیستل کیږي چې خپل هیواد ته ستانه شي. یونسف ویلي د خپلو شریکانو سره په همکارۍ د اسلام کلا په پوله راستنیدونکو ته د روغتیا، تغذیې او اوبو په ګډون ژوند ژغورونکي خدمات وړاندې کوي. په همدې حال کې له کورنۍ پرته د ماشومانو ستنول او په افغانستان کې د دوی وضعیت او برخلیک جدي اندېښنې راپورته کړي. د ماشومانو د حقونو یو فعال انجینر یوسف ازادي راډیو ته وویل چې له کورنۍ پرته د ماشومانو ستنول دوی له جدي ستونزو سره مخ کوي.
مشکلاتی که
فعلا دی وای اوس محل چی افغان کډوال ماشومان له کوم ستونزو سره مخ دي لګونډي هوادونو د جبري ستنونی مسله ده. دا یو ډیره جدي ستونزه ده. کله چې ماشوم له کورنۍ پرته استول کیږي مسؤلیت له خطر سره مخ کیږي. څوک د ساتنې نه وي له روحي او رواني مشکلاتو سره مخ کیږي. کله چې یو ماشوم مور او پلار ونه لري او په جبري ډول پر کارونه کیږي ان امکان لري جنسي استفاده ترې وشي. اوس محل دا ستونزه ده چې دوی ور سره مخ دي. په ورته وخت کې د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم ویلي په جون میاشت کې له 2,50,000 څخه ډیر افغانان له ایران افغانستان ته ستانه شوي. آی او ایم پرون د جون دیرشمه په یو بیان کې ویلي چې د روان کال د جنوري له لومړۍ د جون تر 9 له ایران شاوخوا 14,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړل شوي چې 99% بیا اسناد او 70% په جبري ډول ایستل شوي. دا په داسې حال کې ده چې د شمال ختیز لپاره د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ماموریت مشر ویلي چې له 70% ډیر بیا اسناد افغان کډوال له ایران ایستل کیږي. احمد معصومی فر تازه د ایران له دولتي اژانس ایرنا سره په مرکه کې ویلي چې د سرطان په لومړۍ ونی کې یعنی د جون له 20 تر 20 پورې 8,500 بیا اسناد افغان کډوال د دوغارون له لارې ایستل شوي دي. نوموړي ویلي چې په وروستیو کې له دې هېواده د افغان کډوالو ستنېدل ځکه ډیر شوي چې د غیر مجاز اتباع لپاره له دې هېواده د ولتلو وروستۍ ټاچې د جولای 15 کې پرانیکتې کېدو ده. د یادونه وړ ده چې ډیری افغانان چې ایران څخه راستنه شوي شکایت کوي چې دوی افغانستان ته له راستنېدو وروسته د بیکاری، بیکور کېدو، د خوړو نشټوالي او له لزګونو نورو ستونزو سره مخ دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د افغانستان په اړه وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم لرو خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د متحده ایالاتونو د نړیوال پرمختګ د ادارې یو ایس ای آی ډی فعالیت پرون پر رسمي ډول ودرېد. د دې ادارې چارې بلدي وروسته په بل بڼه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په چوکاټ کې ترسره کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو پرون په یو بیان کې وویل چې وروسته له دې به له نورو هیوادونو سره د امریکا مرستې محدودې خو اغیزمنې وي. هغه په دې بیان کې زیاتوي چې د مرستو د رسولو لپاره د امریکا په نوې تګلاره کې به د مرستو پرتله سوداګرۍ ته لومړیتوب ورکول کیږي. روبیو وایي موږ به هغه هیوادونه د مرستو لپاره غوره کړو چې توان او د مرستو منلو ته لیوالتیا لري. پر هغو برخو به تمرکز وشي چې څو اړخیز تاثیرات لري او د امریکایي شرکتونو په ګډون د خصوصي سکتور ملاتړ کوي. د نړیوالو مرستو کمول د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې د هغه سیاست یو برخه ده چې امریکا ته په هر څه کې لومړیتوب ورکوي. د ښاغلي ټرمپ په وینا د دې سیاست په اساس د امریکا او امریکایانو ګټې تر هر څه مهمې دي. د امریکا د نړیوالو مرستو بندېدو د مرستندویو سازمانونو غبرګونونه هم پرولې دي. د ژغورنې د نړیوالې کمیټې آی آر سی مشر باب کچن ویلي اټکل کیږي چې د دې مرستو بندېدل به تر 2030 کال پورې په ټوله نړۍ کې د 14 میلیون کسانو د مړینې سبب شي. د آی آر سی د بودیجې یوه برخه چې د متحده ایالاتونو د نړیوال پرمختګ ادارې یو ایس ای آی ډی ورکوله د افغانستان لپاره ځانګړې شوې وه. د آی آر سی د مشر په وینا د امریکا د مرستو له بندېدو سره به نږدې 1.5 میلیون افغانان چې ډېره برخه یې نجونې او ښځې دي له روغتیایي او تعلیمي خدماتو بې برخې شي. د امریکا د نړیوال پرمختګ اداره په 1961 کال کې د متحده ایالاتونو د هغه مهال د ولسمشر جان اف کینیډي په نوښت جوړه شوه او هدف یې د سړې جګړې پر مهال په مخ پر ودې هیوادونو کې د امریکا د نفوذ زیاتول و. امریکا د اوګدو کلونو لپاره د نړۍ تر ټولو لوی مرستندوی هیواد وو. د امریکا د حکومت لخوا خپره شوی اطلاعات ښیي چې واشنگټن تیر کال د بهرنیو مرستو لپاره 1.5 میلیارډ ډالر ځانګړي کړي وو چې د دې نیمایي د یو ایس ای ډی لخوا لګول شوي دي. د امریکا دوه پخوانی ولس مشرانو براک اوباما او جورج دبلیو بوش د یو ایس ای ډی د فعالیتونو پر بندولو انتقاد کړی دی. اوباما د دې ادارې له کارکوونکو سره د خدای پمنې په غونډه کې د ولس مشر ټرمپ دا اقدام لویه تیروتنه وبلله، خو د ټرمپ اداره وایي د لګښتونو د کمولو او د حکومتي چارو د اغیزمنتوب لپاره دا اقدام اړین و.
له خبرونو ور اخوا
د ساده رادیو خبرونه اوري. یو شمیر افغان سوداګر وایي د امریکا او نړیوال ټولنې لخوا د افغانستان پر بانکي سیستم لګول شوی بندیزونه د دوی د سوداګرۍ پر وړاندې خندونه زیات کړي دي. دوی له ساده رادیو سره خبرو کې اندېښنه وښود چې اوس په محدود توګه یوازې د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره راکړه ورکړه کولای شي، خو دوړ خو ته پیسې د صرافی او حوالو لاره انتقالوي چې د دوی په وینا د دې صرافی او د نت تضمین لکبله ډیرای وخت پیسې زندګي او یا هیڅ نشي ترلاسه کولای. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه هم له ځینو هیوادونو سره د ستونزه جدي ګڼي.
په داسې حال کې چې د سیمې له یو شمېر هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان سره د افغانستان سوداګریزې ځمکنۍ لارې ورځ په لیتالا بندې او محدودېږي، په افغانستان کې یو شمېر افغان سوداګر اندېښنه ښیي چې یو لور ته د افغانستان پر بانکي سیستم نړیوال ټولنه او امریکا خپل تعزیرات نه لري کوي، او بلې خواته د هند، پاکستان او ایران له لارې د حوالو او صرافیو له لارې راکړه ورکړه پرې محدودېږي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل له هغه مهاله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن او امریکا او نړیوالې ټولنې د افغانستان بانکي شتمنۍ کنګل او پر بانکي سیستم می بندیزونه لګولي، دوی د صرافیو او حوالو له لارې سوداګري کوي. د دوی په خبره دا لارې هم تضمین سوي نه دي او دوی لننګونو سره مخ کړي دي. افغان سوداګر حاجی عبدالواحد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پاکستان لا په بند شول، زموږ مارونه په ټول د ایران د لارې د شابهار او یا د بندر عباس د لارې مصادرات کوو، نو د دغه د پیسو د راجېش د لپاره موږ ته مشکل راځي، ځکه چې د امریکایانو د بندیزو لاندې دي. په دې لار خو موږ ته هېڅ لار نشته، یا د واګر لاره ته خلاصې کړي او یا هوایي دهلېز د لارې کار واخلو. ډېر غټ جنجال راځي، خو په دې کې مونده خو واضح خبره ده د صرافۍ د په هندوستان کې هم تور پیسې دي، هغه تجارت هم دا مشکلات چې موږ ته مشکل دي.
د هرات ولایت د سوداګرۍ او کرنې خونی مشر او سوداګر نجیب الله رحمتي بیا وایي په دې موده کې ځینو افغان سوداګرو حتی د خپلو صادر کړیو سوداګریز توکو پیسې هم نه دي ترلاسه کړي او تاوانونه یې کړي دي.
کلان یک مردم یه ریسک رو قبول میکنن، مجبورن، چون اگر نکنن جنسش را داخل افغانستان تجارت نمیتونن بکنن.
خلق مجبور دی چه ده حواله و منی زکه که وی نمانی افغانستان که خوخبل سوداگری نشی که ولی هم ده خطر منی کلی پیسی لس و رزو یا یوی و نی که رسیگی زین سوداگر خوان داس صرافان سر مخکی گی چه خپل پیسی تری ترلاسه که ولی نشی. زمو گفتنه داده چه نلیوال دی باید افغان ولس و سوداگر نظر که و نیسی سیاست ده لی اقتصاد جلع کری.
در ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی غړي ډاکټر مخلص احمد بیا له افغانستانه بهر د راکړې ورکړې لپاره د صرافیو د ستونزو تر څنګ په افغانستان کې دننه هم د سوداګرو لپاره له بانکي سیستم شکایت لري. د ازادي راډیو ته وویل
هغه تحریمونه ولګوله، د دې تر څنګ باندې زمونږ د بانکونو ترمنځ باندې بې باوري پیدا شو، پس انداز یا کومه پیسې یا کومه حسابونه چې افغان سوداګر په بانکونو کې لرله متاسفانه هغې ته چې دا په وخت زمان بېرته ورنه کړل شو او تجارو لپاره چې د یو شمېر ستونزه پیدا شو. د دې تر څنګ باندې چې د بانکونه چې ده نشي کولی چې دغه خارجي اسعار چې ده تبادله کړي، چې تجار مجبورېږي چې آزاد بازار یا صرافانو ته رجعت وکړي. زیات هیوادونو سره اوس چې ده موږ د حوالې له لارې کار کوو، خصوصا ایران سره. تاسفانه موږ نه د افغانستان د بانکونو کوم نمایندګي په ایران کې لرو او نه د ایران کوم نمایندګي په افغانستان کې شته.
خو د طالبانو تر کنټرول باندې د افغانستان بانکویان حسیب نوري لژمنې سره سره د راپور تر خپرېدو د دغه ستونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا اندېښنې او شکایتونه داسې مهال مطرح کېږي چې دا مهال له هند سره د واګې سوداګریز بندر بند دی. پاکستان د واګې بندر د مې میاشتې په لومړیو کې د دغه هېواد پر ضد د هند د پوځي اقدام په ځواب کې وتاړه. د سوداګرو په خبره مخکې سوداګرو له دې لارې هم په اسانه نقدې پیسې انتقالولی سوې. دغه راز د ایران د چابهار له لارې بیا د امریکا لخوا پر بانکونو بندیزونه دي چې د دوی په خبره نسي کولای له دې لارې هم پیسې انتقال کړي. دا سوداګر وایي چې د هند، پاکستان او ایران په ګډون د منځنۍ آسیا هېوادونو سره د پیسو د راکړې ورکړې د صرافۍ سیستمونه ورته ځینې نړیوال شرکتونه په دوبۍ کې ترسره کوي چې د دوی په خبره دې د چټکې سوداګرۍ مخه هم ورډپ کړې ده او د وخت د ضایع کېدو لامل یې ګرځي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم د دې نړیوالو بندیزونو له امله د ورته ستونزو په اړه اندېښنه ښیي او دې ننګونو ته د رسېدنې غوښتنه کوي. خو د دې خونې د مدیر پلاوي غړی خانجان الکوزای وایي چې د سوداګرو د پیسو د نه انتقال مسله یوازې له ځمکنیو لارو خصوصا د ایران په چابهار کې موجوده ده.
بندر عباس او چابهار ولیکو ہندوستان آگا پیسے نہ را لیجیے موزمن تجاران اکثر کوشش کی چی مالونه ولیگی دوبئی تھا او تو دوبئی په پورت کې په جبل علی کې بیرته او تکا غزونه جوړې. یو مشکل بلم ده بدبختانه چې هغه دا ده چې کڅو په کاغذو کې ولیکي په سرتش یو کانټینر قیمت یې یو لک ډالر او دې په کاغذو کې ولیکي 50 زره. هماغه 50 زره کلرین رسمي راځي نور چې د دې هغه ده مجبور ده چې په حواله راوړي.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته امریکا د افغانستان 1 میلیارد ډالر بانکي شتمنۍ کنګل کړه چې وروسته د دې پیسو نیمایي په سویس کې د امانت صندوق ته انتقال شوې چې د امریکا، سویس او افغان متمدانو لخوا څارل کیږي. د افغانستان د دې بانکي زیرمو له کنګلېدو سره افغان سوداګرو ته د ستونزو سربېره حتی د عامو خلکو د بیکارۍ د کچې لوړېدو لامل شوه. کارخانې بندې او ډیری خصوصي بانکونه هم له سقوط سره مخ شول.
قدر منوریدونکو د هم د دې خبرونه ورستای راپور د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان برښنا شرکت وای په دې ورسېو کې د دوی د نویو اقداماتو په ترڅ کې په کابل کې د برښنا د پرچاوي ستونزه کم شوې ده. د شرکت وای چې د ترخیلو د حرارتي برښنا د سګای چې 115 میگاواټ برښنا تولیدوي فعال کړی ده. د هم په دې اړه راپور
په افغانستان کې د ګرمۍ له زیاتېدو سره په پلازمینه کابل کې د خلکو له لوري د برېښنا غوښتنه د پام وړ زیاته شوې. داسې مهال چې تازه د طالبانو تر واک لاندې د برېښنا شرکت ویلي چې په تیرو 3 ورځو کې د پلازمینې د برېښنا کمښت د پخوا په پرتله ښه شوی. د دې شرکت د عملیاتي څانګې مرستیال انجینر محمد ناصر احمدي لاریانا خصوصي ټلویزیون سره په یو مرکه کې چې یو برخه یې پرون د جون 25مه د دې شرکت په اکسپان خبره شوې ویلي چې د ترخیلو د 115 میگاواټ دستګاه لفالولو سره د پلازمینې د برېښنا د کمښت ستونزه په ګل ډول د شپې لوري کم شوی. نو موړي دا هم ویلي سلروي ساته برېښنا برابرول ناممکن دی او دا چې د ترخیلو دزګه کڅوم په لوړه بیا تمامېږي خو په خبره د کابل خاریانو ستونزې ته په پام دغه دزګه د شپې ل 15 تر شپږ ساعتونو پورې شاوخوا 80 میگاواټ اضافي برېښنا د کابل شبکې ته ورکوي. خو د پلازمینه کابل یو شمیر اوسیدونکو وایي نه یوازې د برېښنا د کمښت په ستونزه کې خواله نه دی راغلي بلکې د هوا لګرمې دو سره د برېښنا پرچاوي لا زیاته شوی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې خلک د ګرمۍ په موسم کې زیات برېښنا ته اړتیا لري او د طالبانو له حکومت غواړي چې د برېښنا په برخه کې د دوی ستونزو ته رسیدنه وکړي. د کابل د 14 ناحیې یوې اوسیدونکې کوبرا ازادي راډیو ته وویل
در هوایګر نه بودنه
په ګرمه هوا کې د برېښنا نه موجودیت یو لوی ستونزه ده او خلک یې له کړاوونو سره مخ کړي دي. موږ د ورځې په اوږدو کې 2-3 ساعته برېښنا لرو او د شپې چې 1.5 ساعته برېښنا وي. له یوې خوا ګرمي او له بلې خوا بې برقي ډېره سخته ده.
د پلازمینې د 14 ناحیې یو بل اوسیدونکې زینب هم ورته ستونزه لري.
کابل ولایت کې د برقونو نشټوالی ډېر شوی ده او د برقونو نشټوالی د دې سبب کېږي چې په ډېر زیاتونځي رامنځته کېږي. همداسې دفترونو کې، کورونو کې ځکه ګرمي ډېره زیاته ده. کله چې برق نه وي هوا ډېره زیاته ګرمه ده. پکو نشټوالی، یخچالونه او همدارنګه زیاتره دفترونو کې ګرمي زیاته وي او کارونه تعویق کېږي.
د پلازمینې کابل اوسیدونکو په داسې حال کې د ګرمۍ د زیاتېدو او د برېښنا د کمښت له امله شکایت کوي چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او د رواني جولای په 13مه خبرداري ورکړی و چې د جون له لومړۍ تر درېمې نیټې به په ټول افغانستان کې د هوا په ګرمېدو کې له 2 تر 10 درجو زیاتوالی راشي. له دې وړاندې هم د پلازمینې کابل اوسیدونکو د برېښنا د کمښت له امله د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته شکایتونه کړي وو. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی تر دې مخکې ویلي وو چې د افغانستان د برېښنا سکتور له جدي ننګونو سره مخ دی. دې سازمان ویلي وو چې کلیوالی سیمو کې برېښنا ته د خلکو محدود لاسرسی او په وارداتي برېښنا باندې پراخه تکیه په افغانستان کې د انرژي د ځان بسائنې په وړاندې له لوی خوندونو څخه دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش سیګار دروان المریس کال په حمل میاشت کې په یو راپور کې ویلي چې افغانستان د اړتیا وړ 80% د برېښنا اړتیاوي له ګاونډیو هیوادونو پوره کوي او د 220 میلیونه ډالرو په اندازه په کلنی ډول برېښنا پیري.